السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دهلا چې د ژوند چارې مخی روانوي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپور نو وای چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوه رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار ازادي رادیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وای چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سې شمې په ورځ څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرد روان دی خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي لپرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانترونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1918 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چي دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلی وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ او دوه شل اوراس سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبې په ورځ د منشان امنیتي کنفرانس په څنډه کې کیږي لاند خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولی چرخي او په خوانای زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کوي چې لبنديانو سره په نوړه چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپل پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیسته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکات او روسي حال هم درکو او دویم نیمایي کې اوري چې دویم نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دي چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلی چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دی خو داعش له رامسته شوی فرصت په استفاده هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپل لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د ځینو امنیتي اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وس زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قومندان و. څارنوالې مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1903 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادیشي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د دې د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندان وو، خو څارنواله آغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان وو.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1980 لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت پر تور شپږ کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او په حق کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د 1980 لسیزې شپږ کاله د پلوچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دي چې موږ یې د پلوچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی وو، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په همغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلوچرخي وحشته ډک زندان
عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شپېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښه یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
د پلچرخي یو پخوانی زنداني محمد امین فروتن و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی پرون دوه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورتونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او پټاکلی ورځ دی د ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوس مهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپل ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فورم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري پلاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فورم آنلاین خنپوري نه کوي، ځکه کچیرته خنپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، غزکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کې ګورو ډیر پر نفوس دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دي د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپل دی پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلې وو، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لزګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په یو اعلان کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لستر قدرتونو سره د اوتریش په پلاسمینه بیان کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته سنیدو لپاره خبري بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دوړو خو د ایران د کنګل شوی شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لوري کېدو ته هیله شوتلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هواد د کنګل شوی شتمنیو د ژر تر ژر ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارډ کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دادی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همدار است د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وټلو د پیل په اړه د روسیې ادعا او ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوبس می څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچی قطعاتو وټل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبس ماونیوله او لخپل خوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وټلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایز هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
مشپای و گډه هيله متحد شوی یو د ژوند په هيله د سولې په هيله له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشاله ژوند په هيله موږ د غټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې خبري ټولګه پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې له اجمل انصر وسی ز په اتنیم بجو بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندم او د خبرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې رپورټ
په میرویس روغتون کې پروت کولاغه چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سو. د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره پښه قطع سو.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او مټرګاټ راپورته سره پکښو مشتای. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وې ولم په مټرګاټ پنجرو کې مشتم، بعد هغه بغرات واچولم. نو د بغرات بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسي. نو هلته پښرا په اسمان کړله بالا بسره لشکرګاه لشکرګاه کې جواب راکې، بیا کندهار ترانه کندار کې هم جواب راکې، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راکې، ولمانه د پرې کېش دغه نه څلور ځای ماتو بار رال دلته هم عملیات کړ پرې سول مبش.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکي پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکي نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
د ایور موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شابله پسې د کابل سره غلي وتل کوړه کجې کېد. دغه شی بولمانه د دلې ما په لار شپې ولې په تخابه مله د موټر لانج کړی د ایور مخ روان غد شاب پسې وو سه په شمه د سر د کناټي عملیات ور کړ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې و میاشت کې د روغتون ته تر وسه و ډېر د ترافیکي پیښو قربانیان وربل سوي چې له امله وویشتو کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 21 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې مړه شوي. تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول وقاتي هغه 3,916 واقعي دي، چې هغه 1,925 تر شوي دي او مړي 114 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وویشتي او په نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی اوس ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه هم بیا د ترافیکي اصول سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیک پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روختون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشټوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوها هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کار یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دیش کله نبی ولا میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هواد باندې می خوا بده، په ټولنه می خوا بدهږي، په هر فرد او په هر دیوال می دی هواد خوا بدهږي. نو زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم، زه لغه خندانه خوان نه اخلم، او خندا یوازې دی لپاره چې خلګ غ خپل ناخوالو ته متوجه کمه.
اغه شمانډان جکټ ورو پېم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو، چې یو څه اندازه مسکا به محمر کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبی ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کو.
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویش خلک ونډه لري چې د هغه له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغلی احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
وس خو بیخي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی، ولې تیر اواد به پرسوي د څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندامي.
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیڅلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو د دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای سي دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی شي
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کاران در سره دي
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې او ریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خو اوس په مو کړی لاندو خبرونه ده راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بطار ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوي خو تلفات نه لري د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې څا ته لوېدلې دا ماشوم د سې شمې پورا څا ته لوېدلې خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواتو په هنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی که چیرته دا بند جوړ شي 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفی دی او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجې له لاسه ورکړي وي د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي څوک د بچو څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپینسرو میندو او پلرونو د تند پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي د میرمنو له خواسوال یا ګدای کول نوې خبره نه ده له په خاص خبره اړخ دي لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته خو په دې ورستیو کې ولې د سوالګرو خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساړیان مجبور شوی دی خځه خلا ډیر مجبور دی د کار زمينه باید مسایید ستورز مخکې وخځه راغلی و او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې له منځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت زکه خراب شو چې هغوی پسنداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل د ورځې به یو څه ګټل د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه شي په ځان سختې تیروي ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څو سه جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینه او مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه او پاتې دي کونډې دي یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي داسې کومک سره اوسیږي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چیرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه نو ځکه له ډېرې بې وسۍ بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر راتګ سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي وای دا لمبر واخله مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي بیا هم راځي داسې بیا هم نه کېږي بیا هم خبرې کوي بیا مونږ خپل جیب بدلوځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي خو بریالۍ نه شوه.
ماتم داسې وویل چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده نه خیاطي کې نیولی ده نه ښه نه بد ولاړه سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
ما
مخکې خو ما هم خیرات ټوله بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل رقم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ کړي مثال یو کار وکړي کنه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیفونه خرڅ کړي شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه نو ځکه موږ کار کوو موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي زه خپله هماغه کار کوم ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او خپل لګښت نه اضافه کیږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساړیان مجبوره شوی دی خزه خلا ډیره مجبوره دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث منګ ته پاتې ده د خزو څو ورځې مخکې وا خزه راغلی وا او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې په اردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانان ګور پاتې وا بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي ډک پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي ساړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو میرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې د سیم سویچ د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصے اوریدلی دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ډیر خو گدلی نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا دا سے یو څوک راسی او خالی لاس دے منګنا لاندنس د کار زمینا باید مساید سی او کده کار زمینا نشو مساید کولای باید غوی سره کومک کو خزا د منګ ابرو عزت دا د منګ خور دا د منګ مور دا او د منګ لورغان دی خلک قواره او چهره ته موګوری نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي منګه هم غریب کېدای سو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسي ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستاسو دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې دغه میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډیر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډیر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې سه د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظ باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې پلارو او کوڅو کې د ګدایي لاس وکدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه پتیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستان، نن په خبرونه کې د زندانیانو په حقوقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقوقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه بل شوي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوڅه استفاده کوي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوچرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوشي. اسنه چې یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم ځنی نیول شوی، بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل بوت خپلوان خبر شي چې مول شخص مو نیول، خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي، او بل په خپل سر تا کله چې په خپل سر یو شخص تاب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړ، دغه دې پوره بوت دولت چې براند خساره ورکي. دا یو شخص ګناه نه ده کړی او ته توقيف کوي بندی کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړي، او بل دي تاخير تعذيب په معنا ده، په هیڅ صورت باید بندي تاخير تعذيب شکنجه نشي، د څخه مسكون د مسكونیت ترلودون کيده، او حکومت طالب موضوعات چې د بیانوي بوت پزادانه ډوري بون کې موضوعات او پیرای کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمې چې شهادت ادا کړي، بوکي باید هیڅ مشکل سره مخ نشي. د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس نه پوښتنه وکړي یا قاضي، دا کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شو وکیل د حق دی، وکیل نیول د دې مشروع حقوق څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص د وکیل ونیسي، او بل په باید په بازدانه ډول د خپلو خپلوانو سره تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چیرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دایونه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیانه پرې پوهېدل، نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که په ویرزا پکم وکیل کچیر ته د خپل په واسه کې پوره وخت خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او چیر ته پوره نه و دته به دولت خپل وکیل ونیسي، دولت د دولت په حساب باندې دته پوره بوت وکیل تعین شي. د دې سیو ورقه ته او اوراق ته به لاسرسی ولري. د دې سیو اوراق ته لاسرسی ته حق لري، داسې نه چې دوسیه یوزو ای دای با لاسرسی نشی ورده، با لاسرسی ولی او دای پوش دای ما دوسیه ده او پا دای که مسال ذکر شوید. او بل با الانی دول با دی شخص یا دوی اشخاص و محاکمه تر سرش خلق پوش چه ده محکمه پا یعنی عادل محکمه شویده کنه، شرعی محکمه کم شخص جرم تر سر شوید دیگه مطابق جزا بکل شویده او کنه. په محکمه کې باید حضور ولري، محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق، باید په محکمه کې حضور ولري. آخر خبره باید د ده خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکولی شي، آخر خبره کولی شي. د شهود د جرح حق شهود جرح کولی شي، د قاضي څارنوال ده خپل دایرت کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړه یا په دې کې پاسات لري یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې راوړي کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه. نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګوره، د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. په پرمختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي. یو څه د دوی په روحیاتو کې د بدلون راغلی دی، هغو د پاره منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي، چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي، ورته ویل کیږي دا مجرم دی، دا ولست دی. هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي، نور یې ساتي کوي، کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي، دا اصلاح شي، ځکه دا یو مریض شخص دی. نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دای په محبس کې اصلاح شي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه وي، ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي، دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل، یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کیږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کیږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي هغه به تر اوسه پورې هغه همغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي.
او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم جزا قانون شتون لري چې پوهه کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضی مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او د ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي.
حضوري صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی دپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بېګناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي هغه به دوی خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کیږي یو متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوري شوی دی کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای په یو خپلواک او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی تی اشاره شویده او دای باید پلاند موده که کن وقت خیمول که باید جر تر جره نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورتا یادوانه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانه سره غرت کی او دای دې ژباړن حق لري دای با دې ژباړن ونیسي او خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوار لسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دې یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې د محاکمه شوی بود بیا دې هغه جرم په دماغ په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دوی لپاره باید منظم حقوق شتون ولري دای شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډیره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس سپارم. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
سپی